په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسط کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدانه خبرونه درته لرو. پیل کې هم خبرونه د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي درې نور افغان خبریالان چې د طالبانو لخوا بندیان شوي وو پرون خوشې شول. دغه مرکز د ایکس په شبکه کې لیکلي چې په پکتیا کې د آریانا نیوز خبریال حبیب الله سراب او په کونړ کې آزاد خبریال پرویز سرګن له دریو اونیو وروسته او په اروزګان کې د ملي تلویزیون خبریال همدرد له لسو ورځو بند وروسته خوشې شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دوو خبریالانو د خوشې کېدو هرکلی کړی او د یو خبریال او یو بل رسنیز کارکوونکي چې لا هم د طالبانو لخوا بندیان دي د خوشې کېدو غوښتنه کړې. د بدخشان او تاجکستان ترمنځ د ځینو ولسوالیو پلونه او ترانزیتي لارې پرانیستل شوي. دا خبره په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی پرون ازادي راډیو ته وکړه.
امروز ورسپولی اشکاشم
د اشکاشم شغنان نسی مایمی او خواهان ولسوالیو پلونه رسمن نن پرانیستل شول او د سرحد دوار لدوری ساکن قومونه له یو بل سره تګ راتګ کوي او تجارتی مالونه سره تبادله کوي.
معزالدین احمدی په داسې حال کې د بدخشان د ولسوالیو او تاجکستان ترمنځ د پلونو او ترانزیتي لارو د بیا پرانیستلو خبر ورکوي چې په وروستیو دو کلونو کې د تاجکستان حکومت په وار وار د افغانستان په شمال کې د سختریزو ډلو لخوا د رامنځته شویو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت ریاست وایي د پاسپورت د ویش په بهیر کې د کربلا زیارت کوونکو ته لومړیتوب ورکول کیږي. دغه ادارې د ایکس په شبکه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې دا بهیر دوام لري او هر ورځ لسګونه زیارت کوونکو ته پاسپورتونه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ پر مهال د پاسپورتونو د ویش بهیر له جدي ستونزو سره مخ شوی او دا بهیر څو ځلې پیل او درول شوی. داسې داوی هم شته چې د هغو کسانو لپاره چې پاسپورت ته سخت اړتیا لري د پاسپورت ترلاسه کول ډېر ستونزمن دي، خو ځینې نور بیا د کمیشنکارانو په مټ د زرګونو ډالرو په بدل کې ژر د پاسپورت څښتن کیږي. د طالبانو حکومت د ښار جوړونې وزارت په سرپل ولایت کې د معلمانو د ښارګوټي د جوړولو د عملي کار د پیل اعلان وکړ. د بختر اجانس خبر له مخې دغه ښارګوټی د سرپل ولایت په مرکز کې په څه د پاسه 150 چیرپه ځمکه کې آبادیږي او تمه ده 301 د استوګنې کورونه، معیاري سړکونه، روغتیایي مرکز، ښوونځی او جومات هم دغه ښارګوټي ته جوړ شي. خو بختر اجانس نه دی ویلي چې دغه ښوونځی به د کومو ښوونکو لپاره جوړیږي، ځکه د راپورونو له مخې د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د سرپل په ګډون په ټول افغانستان کې په لسګونو زرو ښوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې او له ستونزو سره مخامخ شوي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د نړۍ له خلکو غوښتل چې د ښې راتلونکي لپاره په ګډه مبارزه وکړي. انتونیو ګوترش پرون په افریقا کې د اقلیم د نړیوال کنفرانس په درشل کې په یو ویډیو پیغام کې چې په ایکس یا پخواني ټویټر کې خپور شوی، د نړۍ د اقلیم د بدلون په مخنیوي کې د ځوانانو رول مهم باله.
passion and determination of young
په ځانګړي توګه د ځوان نسل تعهد چې موږ یې شاهد یو، د اقلیمي بدلون په مخنیوي کې مهم رول لوبولی دی او ښودلی ده چې رهبری باید څنګه وي. په نایروبي کې د افریقا د اقلیمي بدلون په سرمشریزه کې زه د نړۍ ټول رهبران تشویقوم چې عمل وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان ستاسو تر څنګ دی، راځئ چې د یوې غوره او ښې راتلونکي لپاره مبارزه وکړو.
Let's fight for a better, brighter future.
د افریقا نړیوال اقلیم کانفرنس په د سپتمبر له 14 څخه تر 16 نیټې پورې د کینیا په پلازمینې نایروبي کې جوړ شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلونونو له اغېزو کړېږي. د یونیسف د راپور په اساس د افغانستان ماشومان د تودې هوا په خاطر د اقلیمي بدلون له اصلي زیانګالو دي. خبرونه مو واورېدل. په روانه خپرونه کې به واورئ د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګونو په اړه د نړیوال بانک تر راپور هرکلی کړی، خو دغه راپور هغه برخې نه دي منعکس کړي چې پکې د افغانانو د لوږې او بېوزلۍ یادونه شوې. بېوزلي هم وایي چې له ستونزو سره مخ دي.
چاته وزغل نن د مریض مختک شه، د نن د غلیه مختک شه، د خو وړي دی هغه دغه رقم ګران دي، کغنم دي دغه رقم ګران دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آسیا جام سیالیو کې خپل لومړی لوبه د بنگلاديش په وړاندې کوي. د افغان کرکټ لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدی وایي لوبې ته تیار دي.
We played with each other in
Mugle obal sara lobe kadi mug yo bal khpi jano zmug plan badawi che sang lobo ugatu aw bal pa bal mختلف shu
da afghanistan da football lobdal ham nan la bangladesh sara dostana siali lari او د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی وای د کابل سقوط وروسته طالبانو په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې ځپون کې اقدامات سیات کړي. د دې ترڅنګ چې نور راپورونه هم شته، په رواني وسات کې به د لوبو له میدان خبرونه هم ووري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. د طالبانو حکومت د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک له وروستي راپور هرکلی کړی. نړیوال بانک په خپل میاشتني راپور کې که څه هم دوه پر درېیمه برخه افغان کورنۍ له لوږې سره مخ بللي، خو د افغانیو د ارزښت ښه کېدو، د بانکي سکتور ودې، د انفلاسیون د کچې راټیټېدو او ځینو نورو فکتورونو یادونه یې کړې. له دې ټولو سره لا هم عام خلک له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د طالبانو حکومت وایي کوم راپور چې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خپور کړی، پکې راغلي واقعیتونه او پرمختګونه رښتینی دي چې نړۍ ته وړاندې شوي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت لخوا د نړیوال بانک له راپوره هرکلی شوی دی. د طالبانو په اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړې، د نړیوال بانک د وروستي راپور تر ټولو مثبتو برخو ته اشاره شوې ده. له دې ډلې د انفلاسیون د کچې نسبي ټیټوالی، د افغانیو د ارزښت ښه کېدل، د بانکي سیستم پرمختګونه، د خدماتو ښه عرضه او د عامه ادارو د کارکوونکو د معاشونو ورکړه. د طالبانو حکومت په خپله اعلامیه کې سپارښتنه کړې چې که نړۍ مثبت تعامل ورسره وکړي او د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي، نو هیواد به نور پرمختګ هم وکړي. طالبانو بیا د نړیوال بانک د دغه راپور هغه برخې نه دي منعکس کړي چې پکې د افغانانو د لوږې او بېوزلۍ یادونې شوي. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې دوی د افغانستان د وضعیت د ارزونې د درېیمې دورې په اساس موندلې چې لا هم دوه پر درېیمه برخه افغان کورنۍ د نفقې په ګټلو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. یو شمېر عام خلک هم وایي د دوی په دسترخوان کې څه بدلون نه دی راغلی او ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي. د هلمند اوسیدونکي نورعلي ازادي راډیو ته وویل اوزګارۍ او اقتصادي ستونزو سخت په تنګ کړی.
چارته وز غول نن د مریض مختک شیر د نن د غلیه مختک شیر د خو وړي دی هغه د رقم ګران دی، که غنم دی د رقم ګران دی، که منور مو د کورنۍ مشکلات دی د رقم ګران دی، خو لکم په ولا سر وسر خلاصي.
طبيعي پیښې لدی ډلې د سیلاون راوتلو هم د افغانستان د خلکو وارد مخه خراب اقتصاد لا پسې کړکیچن کړی. د میدان وردا کې اوسیدونکو ګل پادشاه وایي سیلابونه یې هر څه ورنوړي.
تقریبا یو میاشت کېږي چې دلته سیلاب راغلی، ځکه باغونه د شانې ټول ولیدي. موږ خپله اوس خوراکي غیر خوراکي مواد ته ضرورت لرو او خلک اقتصادونه یې ضعیفه دي او مشکلات زیادي.
نړیوال بانک دا مسله د اندېښنې وړ بللی چې افغانان د نفقې په ګټلو کې له ستونزو سره مخ دي او د تیر کال د دوبي په نسبت سږ کال د پیر توان راټیټ شوی. تر دې وړاندې ملګرو ملتو هم ویلي وو د لوږو افغانانو شمیر مخ په لوړېدو دی او څه باندې 9 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښوولې وه چې که مرستندویو سازمانونو ته لازمه بودیجه ورنه کړل شي، د زیانګالو او لوږو افغانانو شمیر به لا پسې زیات شي.
و هم اوریدل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګونو په اړه د نړیوال بانک د راپور هرکلی کړی، خو د دغه راپور هغه برخې نه دي منعکس کړي چې پکې د افغانانو د لوږې او بېوزلۍ یادونه شوې.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلی سي. د ماښام له 6 بجو د سهار تر 6 بجو په منځنۍ څپه 12.6 نیوي او د سهار له 6 بجو د ماښام تر 6 بجو په لنډو څپو 19, 21, او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د کرکټ او فوټبال ملي لوبډلې دواړه نن یک شنبه د بنگلاديش په وړاندې لوبې لري. د کرکټ لوبه د آسیا جام په لړ کې ده چې د لاهور په قذافي سټډیم کې ترسره کیږي، او د فوټبال لوبه بیا دوستانه ده چې د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې پلان شوې ده. صفي الله ستانکزی نور جزئیات.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د آسیا د کرکټ جام سیالیو په چوکاټ کې په بی ګروپ کې خپله لومړۍ لوبه د بنگلاديش له لوبډلې سره وکړي. د دوی سیالي د ماسپین په 2 بجو د لاهور په قذافي لوبغالي کې ترسره کیږي. افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدی شنبه مازیګر په یو خبري کانفرنس کې وویل ټیم یې په خپلو کمزورو برخو ډیر کار کړی او په پوره چمتووالي سره لوبې پیلوي.
موږ له یو بل سره لوبې کړي، له هغوی سره مو یوه لوبلړۍ په دې وروستیو کې وکړه، او تر څنګ موږ د هر لوبغاړي ویډیوګانې ګورو. موږ یو بل ښه پیژنو. زموږ پلان به دا وي چې څنګه لوبه وګټو او بال په بال مخته لاړ شو او ورسره ښه کرکټ وکړو. بنگلادیش او افغانستان په لږ تر لږه دوو کلونو کې 15 واره سره مخ شوي چې افغانستان 3-2 مخکې دی. خو تر آسیا جام لوبو مخکې د پاکستان په وړاندې د افغان لوبډلې 3 پر لپسې ماتو په ټیم باندې اغیزې پرېښي. حشمت الله شهیدی وویل د دې ماتو په لاملونو ډیر کار کړی او هڅه کوي بیا تېروتنې تکرار نه کړي. افغانستان، بنگلادیش او سریلانکا د آسیا کرکټ جام په بی ګروپ کې، او د هند، نیپال او پاکستان د کرکټ لوبډلې د دغه جام په الف ګروپ کې شامل دي. اوس مهال په بی ګروپ کې د سریلانکا لوبډله د بنگلادیش په وړاندې په یوه بریا او د دوو نمرو په لرلو سره تر ټولو مخکې ده. که افغانستان له دغو دوو لوبډلو څخه یوه هم وګټي، نو کولی شي چې سوپر فور یا د څلورو غوره ټیمونو مرحلې ته ورسیږي. افغانستان به دویمه لوبه د سپتمبر په 15 نیټه د آسیا د کرکټ د اتلولۍ له مدافع لوبډلې سریلانکا سره وکړي. د یادونې وړ ده چې د آسیا د کرکټ دا جام سیالۍ د اګست له 1 پیل شوي او د سپتمبر تر 12 دوام کوي. دا لومړی وار دی چې دوه هیوادونه، پاکستان او سریلانکا، په ګډه د دې جام کوربتوب کوي. علت یې دا دی چې هند نه غوښتل د آسیا جام د لوبو لپاره پاکستان ته سفر وکړي. اخو د افغانستان د فوټبال ملي ټیم هم د بنگلادیش له ټیم سره یو دوستانه لوبه لري. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې په بنگلادیش کې تمریناتي کیمپ لري، او له لومړۍ لوبې وروسته ټاکل شوي له دې لوبډلې سره دویمه لوبه د سپتمبر په 1 ترسره کړي. افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به بله راتلونکي دوستانه لوبه د سپتمبر په 12 د فلیپین له لوبډلې سره وکړي، او بیا به د اکتوبر په 12 او 18 په دوو پړاویزو سیالیو کې د منګولیا یا مغولستان له لوبډلې سره سیالي وکړي. دغه دوه لوبې د فوټبال نړیوال جام او د آسیا د فوټبال د ملتونو جام د مقدماتي دور اړوند دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي سرمفتش په یو تازه راپور کې ویلي چې 340,000 زیات افغانان چې په امریکا کې د بیا میشتېدو پروګرام لپاره غوښتنلیکونه ورکړي لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د ځانګړي سرمفتش راپور زیاتوي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو د 2 کلونو په تېرېدو سره لا هم په دې برخه کې ستونزې شته. راپور وایي چې د طالبانو له بیا ځلي واک وروسته په افغانستان کې د ځانګړو ویزو د متقاضیانو شمېر څو چنده ډېر شوی. نور جزئیات سنا کاکړ پر راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سرمفتش وایي په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام له ړنګېدو 2 کاله وروسته لا هم 340,000 زیات افغانان چې په امریکا کې د بیا میشت کېدو پروګرام لپاره غوښتنلیکونه ورکړي په افغانستان کې پاتې دي. د ځانګړي سرمفتش راپور زیاتوي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو د 2 کلونو په تېرېدو سره لا هم په دې برخه کې ستونزې شته، او په افغانستان کې د ځانګړو ویزو د متقاضیانو شمېر څو چنده ډېر شوی دی. یاد وزارت د امریکا د کانګرس له بېلابېلو کمیټو غوښتي چې د افغان کډوالو د ځانګړې ویزې یا SIV پر بهیر له سره کتنه وکړي. په راپور کې راغلي چې 50% متقاضیان چې غوښتنلیکونه یې ورکړي د دې ویزو لپاره لازم شرایط نه لري، او د دې ویزو ټول متقاضیان نه منل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړې سرمفتش راپور د 2021 کال اکتوبر وروسته د بیا میشتېدنې د غوښتنو د زیاتوالي یادونه کړې، او زیاتوي چې په دې میاشت کې د غوښتنو شمېر له 10,000 څخه د 2022 کال تر ډسمبر پورې 155,000 ته لوړ شوی دی. خو له امریکایي ځواکونو سره یو شمېر افغان همکاران په دې هېواد کې د بیا میشتېدنې د بهیر پر ځان نیوکه کوي. دوی د امریکا له دولته غواړي د هغو کارکوونکو شمېر زیات کړي چې د افغانانو د کیسونو د بهیر د پرمخ بیولو په څانګه کې کار کوي. یو له دغو کسانو څخه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي په یوه امریکایي موسسه کې کار کوه او د SIV کیس لري، خو لا هم په افغانستان کې پاتې دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
زه هم یو له هغو کسانو څخه یم چې امریکا هېواد ته هم اپلای کړی، درخواست مې کړی د SIV اسناد په اساس باندې. تقریبا کله چې جمهوري نظام سقوط وکړ او امارت اسلامي په افغانستان باندې حاکم شو، له هغې وروسته ما امریکا هېواد ته اپلای وکړ، درخواست مې وړاندې کړ. ما ته یې له هغې وخت څخه یو کیس نمبر ست راستولی او اسنادونه مې انډرویو ته تللي، یعنی چک په اساس تللی دي، چک په خاطر. له هغې وروسته تر اوسه هیڅ هم نه دی راغلی.
د امریکا د سوي کیسونو یو بل غوښتون کې چې دا کوي د امریکا سفارت کارکونکي و وایي د دې پروسې د سستوالي له امله لا هم په افغانستان کې ده. هغه هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد چې د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي په اړه وایي.
د سوي کیسونه خورا ورو پرمخ ځي. اصلي لامل یې د کډوالو زیاتوالی دی چې هر هیواد ته تللي. امریکا باید پی ون پی ټو او د ایس ای وی کیسونه په برخه کې خپل کارکونکي زیات کړي څو دا پروسه په ښه ډول پرمخ ولاړه شي. د هغو کسانو لپاره چې په سفارتونو، نا دولتي بنسټونو او پروژو کې کار کړی امنیتي ګواښونه خورا زیات دي.
د امریکا متحده ایالاتو حکومت د ځانګړو ویزو یا ایس ای وی دا پروګرام په 2009 کال کې د خپلو افغان او عراقي همکارانو لپاره پیل کړ. خو د دې بهیر او د امریکا د پی یو او پی دوه کیسونو غوښتونکي په وار وار د دوی د کیسونو د بیا کتنې د بهیر له سستۍ څخه شکایت کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي سر مفتش راپور کې ویل شوي چې د 2021 میلادي کال له جنوري میاشتې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن واک ته رسېدلی تر اوسه نږدې 43 متقاضیانو او د هغوی د کورنیو غړو ته ویزې ورکړل شوي چې د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی. راپور کې دا هم راغلی چې د دې ویزو د طی مراحلو لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت کې لا ډېر کارکوونکي استخدام شوي او د امریکا دفاع وزارت سره په ګډه د متقاضیانو د کاري سابقې معلومولو لپاره یې همغږي تیره کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته امریکا ته د افغان همکارانو د کډوالۍ د ویزو غوښتنه ډېره شوې ده. د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه یو له هغو مهمو لاملونو څخه ده چې د امریکایي ادارو سیمه ییزو همکارانو تر راپورته کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانانو دریمو هېوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته تللي او امریکا ته د ایستلو بهیر په تمه دي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ازادي راډیو خبرونې 4 ساعته اوس اوریدلی شئ. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی وایي د کابل له سقوط وروسته طالبانو په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې ځپونکي اقدامات زیات کړي. د کمیټې په خپل یو راپور کې ویلي چې طالبانو د رسنیو او خبریالانو په وړاندې په پراخه کچه د سانسور بریدونو، خپل سارو نیونو او پر ښځینه خبریالانو د محدودیتونو لړۍ دوامداره ساتلې. یو شمېر افغان خبریالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه هم د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې له راپور سره همغږي دي. جزئیات خاطر پردیس په راپور کې.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې طالبانو په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې ځپونکي اقدامات زیات کړي دي. دغه کمیټې د جمعې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره د افغان خبریالانو او رسنیو په وړاندې تاوتریخوالی، د اطلاعاتو سانسور، خپل سری نیونې او د ښځینه خبریالانو په وړاندې د محدودیتونو دوام ته په اشاره سره روان وضعیت بد یاد کړی. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې وړاندې لیکلي چې د دوی د څېړنو له مخې طالبانو د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې لږ تر لږه 46 خبریالان د دوی د دندې له امله نیولې دي. یا د کمیټې له طالبانو سره په بند کې د خبریالانو له ډلې د مرتضی بهبود یادونه هم کړې ده چې د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. طالبانو د ډېریو خبریالانو له نیول کېدو وروسته ویلي چې د دغو خبریالانو نیول کېدل د دوی د خبریالۍ کار پورې اړه نه لري او د ځینو نورو قضیو په تړاو نیول شوي دي، خو د دغو قضیو په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې پاکستان او ایران ته د ډیریو افغان خبریالانو کړه کېدل یوه جدي ستونزه یاده کړې ویلي چې دریمو هیوادونو ته د تګ په تمه دغه خبریالان ګاونډیو هیوادونو کې هم د نیولو او افغانستان ته د بیرته استولو په څیر ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه کمیټې د افغان خبریالانو د ستونزو د حل لپاره په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې پر طالبانو سخت فشارونه راوړي تر څو دوی یاد وضعیت پای ته ورسوي. له دې سره خوا کې په افغانستان کې د خبریالانو مرکز بیا دغو اندېښنو ته په کتو سره وایي چې د اطلاع رسونې او رسنیز چاپیریال لپاره ستونزې له پخوا زیاتې شوې دي. د دې مرکز د عدالت غوښتنې برخې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
این نگران کننده است برای مرکز خبرنگاران افغانستان.
دغه وضعیت د افغانستان د خبریالانو مرکز لپاره د اندېښنې وړ دی او هغه نیونې چې د طالبانو لخوا کېږي زموږ دغه اندېښنې نورې هم ژورې کوي. موږ هیله لرو هغه عدالت غوښتنې چې په دې برخه کې شوې دي د رسنیو د آزاد فعالیت په برخه کې مثبت تغییرات راولي.
افغان خبریال عاشق الله جلالزی به د نورو ستونزو ترڅنګ د اطلاعاتو سانسور او جدي او د اندېښنې وړ مسله یادوي.
تر ډیره سانسور دی، تر ډیره چې په افغانستان کې خبریالان دی، رسنۍ دی، دا سانسور شوی دی او تر ډیره د سانسور په برخه کې کار کوي، ځکه چې اجازه نه ورکړل شوی کېږي که چېرته په ازادانه توګه کار وکړي، کار کوي په ازاده توګه کار کوي، خو هغه د دوی مرضۍ پورې به کار کوي، نو هغه څه که د دوی خوښه نه وه نو بیا نه شي کولی چې هغه ته پوښښ ورکړي.
هڅه مو وکړه چې د دې اندېښنو په اړه د طالبان حکومت نظر هم ولرو. ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې له دې یې تل ویلي چې خبریالانو رسنیو ته د خوندي فضا رامنځته کولو ته ژمن دي. له دې سره خوا کې د بې پولې خبریالانو نړیوال فدراسیون سکرتر جنرال کریستیف دلوار بیا د جمعې ورځې ناوخته په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د خبریالانو نیونو ته په اشارې سره لیکلي چې لا هم شپږ خبریالان له طالبانو سره په بند کې دي او د سمدستي او له شرط پرته خوشي کېدو غوښتنه یې کوي. طالبانو په تېر اګست میاشت کې شاوخوا دیارلس خبریالان نیولي وو چې ځینې یې خوشي او ځینې لا هم د دوی سره په بند کې دي.
د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انورالحق کاکړی دا کړی چې له افغانستانه د امریکا له وتلو وروسته په دغه هیواد کې پاتې شوي پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د تجهیزېدو لامل ګرځي. نوموړي زیاته کړې چې له افغانستانه د امریکا په بیړه وتلو نه یوازې پاکستان بلکې ایران، چین او د منځنۍ اسیا هیوادونه هم اغېزمن کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د صدر راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو پخوا یې دا ډول ادعاوې رد کړي دي.
پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د پیاوړتیا په هکله اندېښنه څرګنده کړې ده. د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انورالحق کاکړ ادعا کړې چې له افغانستانه د امریکا له وتلو وروسته په دغه هیواد کې پاتې شوي پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجاز کېدو لامل ګرځېدلي. ښاغلي کاکړ د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې خبریالانو ته وویل چې د ترهګرو ډلو پیاوړتیا او تجهیز د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونو ته لوی ګواښ دی. هغه ادعاوي چې د طالبانو حکومت یې تل ردوي. د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم زیاته کړه چې له افغانستانه د امریکا په بیړني ډول وتلو نه یوازې پاکستان بلکې چین، ایران او د منځنۍ اسیا هیوادونه هم اغېزمن کړي دي.
اور یہ ایڈڈ ایکوپمنٹ جو ہے وہ جو ٹیررسٹ ہیں جو
دا تجهیزات ترهګرو جنگی وړتیا یو څه زیاتوي. کدوې په خواز ما په کوم سرتیری د برید هڅه کوله نو د هغوی جنگی او د وجلو وړتیا ډیره محدوده وه. اوس د دې اضافه شوی تجهیزات سره کچيري وګته حرکت وکړي نو دوی کولای شي په نخې کړي. دا نوی شوی انرژي نه نوی شوی تجهیزات دي.
صرف کوئی انګلی بھی ہلتی ہے تو دے ار ایبل ٹو ٹارگٹ. رینیوڈ انرجی نہیں ہے.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې مخکې دا ډول ادعاوې رد کړې او ویلي دي چې پاتې ټول پوځي تجهیزات د طالبانو حکومت په سلاکوټونو کې ساتل کېږي. مخکې له دې هم د افغانستان په تور بازار کې د امریکایي وسلو او تجهیزاتو د پېر او پلور راپورونه خپاره شوي، خو طالبانو رد کړي دي. له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د پاکستان او روسیې په ګډون د سیمې ځینو هیوادونو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ځانګړې توګه د پاکستان د طالبانو تحریک یا ټي ټي پي او د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګه د فعالیتونو د ډېرېدو په اړه اندېښنې ښودلې دي. هغه ادعاوې چې د طالبانو حکومت یې تل ردوي. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د جمعې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل چې د طالبانو حکومت د نړۍ پر وړاندې مسؤلیت لري او د دې تر څنګ باید د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د درې اړخیزې غونډې ژمنې عملي کړي. نوموړی زیاته کړه چې طالبان باید د هغو کسانو او ډلو پر ضد اقدام وکړي چې پاکستان ته ګواښ پېښوي. د طالبانو حکومت تر ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته کوم ګواښ پېښ نه شي، خو تر دې وړاندې د دغه ډول څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې افغانستان د سیمې د هیڅ هیواد د ناامنۍ مسؤل نه دی او پاکستان باید په خپل امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي. د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل د دې احتمال شته چې دغه تجهیزات د ترهګرو ډلو لاسته ورغلي وي، خو د ده په باور پاکستان باید د دوی ریښې له افغانستانه بهر وپلټي.
د دوی هغه اکمالاتي او مالي برخې څوک ورته میلوي دا باید پیدا شي. که چیرې پاکستان په خپل مبارزه کې د توریزم په ضد رښتینی ونه اوسېږي دا به نه یوازې د پاکستان او افغانستان لپاره خطرونه پېښ کړي، بلکې د دوی کړنې او شتون به د سیمې د هېوادو لپاره هم لویه ننګونه را مخ کی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست جلیل عباس جیلانی د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ وویل چې د طالبان حکومت اسلام آباد ته خبر ورکړی چې یو شمېر کسان یې په پاکستان کې د ترسره شویو ترهګریزو بریدونو په تړاو نیولی دي، خو دا ادعا د طالبان حکومت نه ده تایید کړې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړې سربلټونکې ادارې یا سیګا د تېر کال د راپور پر بنسټ امریکایي ځواکونو طالبانو ته د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې او مهمات لکه اتاویا الوتکې، 40,000 پوخه، د 300,000 ډیرې وسلې او په زرګونه نور مهمات او مرمۍ پرې ایښې دي.
له خبرونو ور اخوا،
د غزنی، پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو ګڼ اوسیدونکي وایي په دې وروستیو ورځو کې د بهرنیو اثرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ښه شوی، خو د توکو بیې نه دي راټیټې شوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
شاوخوا 60 کلن عبدالمتین زیړه د غوړو بوشکه په لاس کې ده. دی وایي په هغه بیه یې واخیسته چې 10 ورځې مخکې یې اخیستې وه. عبدالمتین وایي په دې نه پوهیږي چې د افغانیو له لوړېدا او ټیټېدا سره باید د توکو بیې هم توپیر وکړي. دی نه غواړي چې راسره خبرې وکړي. خو شاوخوا 10 کلن عصمت الله بیا د غزنی ښار اربابا سیمې اوسېدونکی دی. دی وایي په دا وروستیو 2 ورځو کې افغانۍ د نورو بهرنیو اثارو په وړاندې زیاته لوړه سوې ده، خو د توکو بیې لا هم په ځای پاته دي. اسمت الله زیاتوي کله چې افغانۍ لږ هم ارزښت بایلي نو ورسره سم د توکو بیې لوړیږي، خو که د افغانۍ ارزښت هر څومره لوړیږي نو بیې په هماغه حالت پاته وي.
که څه هم ډالر د افغانۍ په بدل کې راکته سوی ده، افغانۍ پورته سوې ده، خو بازار کې د اجناسو قیمت اوس هم په هماغه نرخ باندې ده، نه ټیټ شوی ده او نه هم پورته سوی ده. زموږ له دولت نه دا غوښتنه ده چې دی په دې بازار د اجناسو د نرخ پوښتنه وکړي او باندې کمې کړي.
د غزنی ترڅنګ د پکتیکا ولایت اوسیدونکي هم دغه غوښتنه کوي چې د نرخونو د کنټرول لپاره جدي اقدامات پکار دي، ځکه چې تجاران او سوداګر توکي د خپل زړه په بیه پلوري. د دغه ولایت فعال ځوان عبدالباري نعیمي په دې باور دی چې دلته د افغانۍ له لوړېدا سره توکي 1 روپۍ هم نه دي راټیټ شوي.
دا چې افغانۍ د نورو بهرنیو اثارو په وړاندې لوړه سوې ده، نو ولسونه له حکومت او مسؤلینو غوښتنه لري چې په بازارونو کې د توکو نرخونه او بیې هم کنټرول کړي تر څو پورې بېوزله هیوادوال تاواني نه شي او ونه شکیږي.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو ترڅنګ د میدان وردګو اوسیدونکي هم ورته شکایت لري. مرتضی وردګ د دغه ولایت سید آباد ولسوالۍ د لوړې کلي اوسیدونکی دی. دی د طالبانو حکومت له چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د افغانۍ له لوړېدا وروسته دي د توکو بیې کنټرول کړي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، افغانۍ د ډالر او د نورو خارجي اسعارو په وړاندې قیمت لوړ شوی او جګه شوې ده، خو له بده مرغه چې تنه افغانۍ په بازار کې د نورو اسعارو په وړاندې پورته شوې ده، اجناسو قیمتونه په خپل حال دي.
دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم ډیری خلکو د توکو د بیو لا پر ځای پاتې کېدو شکایت کړی او لیکي د توکو بیې د راټیټې سي. دوی د طالبانو حکومت څخه په ټینګه غوښتنه کوي چې د افغانۍ له لوړېدا سره دي د توکو بیې پر راټیټولو ټینګار وکړي. دوی وایي ټول افغانان په دې خوښ دي چې د افغانۍ ارزښت لوړ سوی دی، خو دې ته پام نه کوي چې سوداګرو او هټیوالو د توکو بیې څومره راټیټ کړي دي. کله چې امریکایي ډالر پورته ځي د اجناسو بیې لوړیږي، خو کله چې ډالر کښته راځي د توکو بیې هیڅ توپیر نه کوي. و مو غوښتل چې د خلکو د دغه غوښتنې په اړه د طالبانو حکومت د چارواکو نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر جوړولو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایو.
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلان وایي د مرورې ولسوالۍ اړوند غاښي کنډو د سړک تر رغولو او ترمیم چارې پیل شوې. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل د مروري ولسوالۍ د غاښي کنډو ته غځېدلی سړک زیات کنډو کفر شوی و او په تیرو شاوخوا 13 کالو کې د جګړو له امله پرې د موټرو تګ راتګ بند شوی و، خو له کومې ورځې چې طالبانو حکومت ترلاسه کړی په دې لاره په غاښي کنډو کې پرتو پوله ساتو ته د موټرو په وسیله اکمالات کېږي او همدارس په تیرو 4 اخترونو کې یو شمېر سیلانیان هم په دغه لاره د ډیورن کرخې ته تللي او له سیمې لیدنه کړې ده. د هغه په وینا چې اوس د دفاع وزارت لخوا د یاد سرک د ترمیم او رغولو چارې پیل شوې دي. خاغلی معاز وړاندې وویل
دغه سرک چې د غاش کنډو په نوم باندې یادیږي پر ذکر کې سره لګېدلی ځای دی. 45 کیلومتر سرک تقریبا دی لیوا دی طرف نه کومه چې د مونږه لیوا ده د کونړ ولایت او د قلی اردو د طرف نه د هغې درغونې چارې شروع دي او عملي کار ورباندې ساحه کې شروع دی. انشاءالله نږدې راتلونکي کې وخت دغه سرک جوړ شي او هیوادوال به چې کوم دی په اسانۍ سره به سفر کوي. یا ځای ډېر یخ ځای دی، ښه منظره لري، خلکو لپاره به ډېر مثبت ګام وي دا انشاءالله.
د غاخي کنډو سرک ترمیم او رغولو چارې په داسې حال کې د طالبانو د دفاع وزارت لخوا پیل کیږي چې د کونړ او کوزي پښتونخوا اوسیدونکو د ناواپاس غاخي کنډو بن شاهي او د دوکلام د لارو پرانیستلو غنې غوښتنې کړي، خو تر دې د مورته پاکستان او چارواکو مثبت جواب نه دی ورکړی. د لارو بندېدو سره د ډیورن کرخې دواړو خواو ته پراته ورونه ولسونه له یو بل جلا شوي او د یو بل په غم خاده کې ګډون کول ترې پاتې شوي دي.
شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه واورو، یو ځل بیا هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي درې نور افغان خبریالان چې د طالبانو لخوا بندیان شوي وو پرون خوشی شول. دغه مرکز د ایکس په شبکه کې لیکلي چې په پکتیا کې د اریانا نیوز خبریال حبیب الله سراب او په کونړ کې آزاد خبریال پرویز سرګن له درې اونۍ وروسته او په روزګان کې د ملي تلویزیون خبریال همدرد له لس ورځو بند وروسته خوشی شوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دوو خبریالانو د خوشی کېدو هرکلی کړی او د یو خبریال او یو بل رسنیز کارکوونکي چې لا هم د طالبانو لخوا بندیان دي د خوشی کېدو غوښتنه نه کړی. د بدخشان او تاجکستان ترمنځ د ځینو ولسوالیو پلونه او ترانزیتي لارې پرانیستل شوې دي. دا خبره په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مازودین احمدی پرون ازادي راډیو ته وکړه. نوموړی وایي
امروز ورسوالی اشکاشم
د اشکاشم شغنان نسی مایمی او خواهان ولسوالیو پلونه رسمن نن پرانستل شول او د سرحد دوار لوري ساکن قومونه له یو بل سره تګ راتګ کوي او تجارتی مالونه سره تبادله کوي.
مازودین احمدی په داسې حال کې د بدخشان د ولسوالیو او تاجکستان ترمنځ د پلونو او ترانزیتي لارو د بیا پرانستلو خبر ورکوي چې په وروستیو دو کلونو کې د تاجکستان حکومت په وار وار د افغانستان په شمال کې د سختریزو ډلو لخوا د رامنځته شویو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی و. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت ریاست وایي د پاسپورت د ویش په بهیر کې د کربلا زیارت کوونکو ته لومړیتوب ورکول کیږي. دغه ادارې د ایکس په شبکه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې دا بهیر دوام لري او هر ورځ لسګونه زیارت کوونکو ته پاسپورتونه ورکول کیږي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د نړۍ له خلکو غوښتل چې د ښې راتلونکي لپاره په ګډه مبارزه وکړي. انتونیو ګوترش پرون په افریقا کې د اقلیم د نړیوال کانفرانس په درشل کې په یو ویډیو پیغام کې چې په ایکس یا پخواني ټویټر کې خپور شوی د نړۍ د اقلیم د بدلون په مخنیوي کې د ځوانانو رول مهم وباله.
په ځانګړي توګه د ځوان نسل تعهد چې موږ یې شاهد یو د اقلیمي بدلون په مخنیوي کې مهم رول لوبولی دی او ښودلی ده چې رهبري باید څنګه وي. په نایروبي کې د افریقا د اقلیمي بدلون په سرمشریزه کې زه د نړۍ ټول رهبران تشویقوم چې عمل وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان ستاسو تر څنګ دی. راځئ چې د یوې غوره او ښې راتلونکي لپاره مبارزه وکړو.
Let's fight for a better, brighter future.
د افریقا نړیوال اقلیم کنفرانس په د سپتمبر له 14 څخه تر 16 نیټې پورې د کینیا په پلازمینه نایروبي کې جوړ شي. رنو اوریدونکو اوس مو را بولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په یوې بلې اونیزې سپورتي خپرونې کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل مو تاسو د لوبو له میدانه اونیزه سپورتي خپرونه اورئ. د دې اونۍ د خپرونې په لمن کې درته تر ډیره د کرکټ او فوټبال اړوند خبرونه لرو. په خبرونه کې به د افغانستان او پاکستان د ترسره شوی لوبلړۍ په تړاو شننه واوري. د آسیا کپ په ټورنمنټ کې به د افغانستان د لوبو په تړاو هر اړخیز معلومات هم درته وړاندې شي. د افغانستان د فوټبال ولس کلنې ملي لوبډلې د آسیا په سیالیو کې د برونزو مډال ګټلی. د بیگ بیش په لیک کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړو نیملیکنه کړې ده، خو ځینې لوبغاړي په یاد لیک کې لا هم د نه لوبېدو پر پریکړې کلک ولاړ دي. په خبرونه کې ګڼ شمېر نور مطالب هم درته لرو، را سره پاتې شئ. پیل د افغانستان او پاکستان د کرکټ له لومړۍ لوبې کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ 3-0 پر وړاندې پاکستان ته وبایلله. دا لومړی ځل و چې دواړو ملکونو دغه لوبلړۍ ترسره کړه. د افغانستان ملي لوبډلې یوازې په دویمې سیالۍ کې د پاکستان پر وړاندې ښه مقابله وکړه، خو په نورو سیالیو کې ښه ونه لوبېدل. تفصیل په دې رپورټ کې له عصمت ساروان څخه اورو.
د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ 3-0 په مقابل کې له افغانستانه وګټله. د یادې لوبلړۍ تر ګټلو وروسته پاکستان د یوریزنیو سیالیو په درجه بندی کې لومړی مقام ته ورسید. دا لومړی ځل و چې افغانستان او پاکستان د یوریزنیو سیالیو لوبلړۍ ولوبوله. د دې لوبلړۍ لومړی سیالي د اگست په 22 نیټه وه. پاکستان د 201 منډو هدف ټاکلی و. اټکل کېده چې افغانستان به په ډېرې اسانۍ سره یاد هدف پوره کړي، خو د ټولو خلکو د هیلو خلاف افغانستان په 9-5 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په یاد سیالۍ کې د پاکستان حارث روف 15 او شاهین شاه 2 لوبغاړي وسوځول. په دې لوبه کې د افغانستان له لوري مجیب الرحمن په توپ اچونه کې تر نورو ښه وځلید. دویمه سیالي د همدې میاشتې په 24 نیټه وه. دا ځل افغان لوبډلې پچه وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. د افغانستان پیلیزو توپ وهونکو رحمان الله ګربز او ابراهیم زعفران لوبه ورو پیل کړه. تر لومړنیو 100 اوورونو یې دفاعي لوبه وکړه. وروسته یې د لوبې رنګ بدل کړ او دواړو توپ وهنه چټکه کړه. دا جوړه تر 220 منډو ودرېده او وکټ یې وساته. ګوربس 101.5 منډې وکړې او ابراهیم زعفران تر 80 په ډیرو منډو وسوسید. که څه هم د افغانستان وروستیو توپ وهونکو ښه توپ وهنه ونه کړه، خو 301 منډې هدف یې وټاکه. د افغانستان ورو توپ اچونکو ته په کتو اټکل کېده چې افغانستان به په ډېرې اسانۍ دا لوبه وګټي، او د لوبې تر وروستیو شیبو هم همدا فکر موجود و چې افغان لوری ګټونکی دی. خو یو وار بیا د 2022 کال د آسیا جام کیسه تکرار شوه، او نسیم شاه دا ځل د لوبې په وروستي اوور کې په فضل حق فاروقي 2 څلوریزې ووهلې او لوبه یې د پاکستان په ګټه واړوله. تر دې ماتې وروسته د افغان لوبغاړو مورال بیخي پریوت، او په درېیمه سیالۍ کې ښکارېده چې د افغانستان لوبډله دې سیالۍ ته په ذهني لحاظ چمتووالی نه لري. که څه هم یادې سیالۍ ته ګلبدین نایب او فرید ملک هم وربلل شوي وو، خو نتیجه یې ورنه کړه. یو وار بیا پاکستان توپ وهنه وکړه او 209 منډې هدف وټاکه. په افغان توپ وهونکو کې دا ځل د پایل او پایلو پاړو ښه پایله ورنه کړه، خو مجیب الرحمن د لوبډلې ملا ور وتړله او تر 202 منډو یې لوبډله بوتله. مجیب نیمه سلیزه ووهله او 3 منډې وکړې. دا په نړیوال کرکټ کې د مجیب لومړنۍ نیمه سلیزه وه. تر دې لوبو وروسته د کرکټ ګڼ شمېر مینهوالو یو وار بیا د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پر ټاکنې نیوکې وکړې، او دا لوبډله د واسطو او اړیکو پر اساس ټاکل شوې وګڼله. تر دې سیالیو وروسته د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان په یوه خبري کانفرنس کې چې آسیا جام ته لوبډله اعلانوله وویل، هیڅ فکر یې نه کاوه چې افغانستان به په دا ډول سیالي بایلي. هغه یو وار بیا د کرکټ مینهوالو او څارونکو ته ډاډ ورکړ چې په آسیا جام کې به یې لوبډله ښې لوبې ترسره کړي. د نوموړي په باور اوس د افغانستان ملي لوبډله د دې جوګه شوې چې د نړۍ له سترو لوبډلو سره ښه مقابله وکړي، او اوس نړیوال هم له افغان لوبډلې سره سیالۍ خورا مهمې ګڼي. باید وویل شي چې افغان لوبډله به په سپتمبر میاشت کې د آسیا جام په سیالیو کې له بنګلادیش او سریلانکا سره مخامخ شي.
د خبرونه دویم رپورت هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په تړاو دی. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د آسیا جام سیالیو لپاره د ځل 19 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. په لوبډله کې ځینې تازه بدلونونه هم راغلي دي. ګلبدین نایب، کریم جنت او شرف الدین اشرف بیا لوبډلې ته راوستل شوي دي، خو وفادار مومند او شاهد کمال لوبډلې وایستل شول. راځي نور تفصیل په دې رپورت کې له سالم احمد سالې څخه وورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې نن د آسیا جام سیالیو لپاره خپل ولس کتیزه لوبډاله اعلان کړه. ټاکل شوی چې د آسیا جام سیالۍ د رواني اگست میاشتې پر 30 نیټه په پاکستان کې پیل شي. د افغانستان په اعلان شوي لوبډاله کې حشمت الله شهیدی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت الله، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، راشد خان، گلبدین نائب، کریم جنت، عبدالرحمن رحمانی، شرف الدین اشرف، مجیب رحمان، نور احمد، سلیم ساپای او فضل حق فاروقی شامل دي. د افغانستان ملي لوبډلې په خپلو وروستیو سیالیو کې 3-0 پر وړاندې د ورځنیو سیالیو لوبلړې په خپل کوربتو پاکستان ته وبایلله. د کرکټ بورډ د غوروي کمیټې مشر اسدالله خان د لوبډلې د اعلان په تړاو په رسنیز کانفرنس کې وویل وروستیو تمریناتي کمپونو او لوبو ته په کتو یې لوبډله ټاکلې ده. د اسدالله خان په خبره عظمت الله عمرزی او نوین الحق د ټاپونو له کبله لوبډلې ته نه دی غوره سوي، خو د وفادار مومن د نه انتخاب په تړاو یې وضاحت وړاندې نه کړ. نوموړی زیاتوي
دا اوس د موږ د پریپریشن پروسه ختم شوه، کوم پروسه چې د افغانستان کرکټ بورډ یا د آی سی سی دغه نه موږ تر کړ سوی و. آج موږ ته یو بهترین موقع و چې موږ په ایشیا کې ډېری لوبې وکړې، ډېر لوبو تر څنګ په ډېرو خامیانو باندې کار وکړو، ډېرې خامیانې وې، ډېر لوبغاړو ته چانس ورکړو او همدغسې ډفرنټ پیچز باندې لوبې وکړې، سلو پیچز باندې لوبې وکړې، تیزو پیچز باندې لوبې وکړې، سپینرانو اگینسټ لوبی وکړې، د فاست بالرانو خلاف مو بیٹنگ وکړو. نو یو ځای کې ډیر خو یو ځای کې مستونزې درلودلې، نو امید لرم چې د موږ کوچنګ سټاف او د موږ سپورټ سټاف چې کوم د ټیم سره د دغه ټولو ته په کتو سره به ان شاء الله موږ ایشیا کپ ته او بیا دغه سی ورلد کپ ته یو مضبوط ټیم سره ځو.
دغه راز نجیب الله زدران چې د پاکستان تر لوبلړی وړاندې ټپي سوی وو بیرته لوبډلی ته راغلی، خو شاهد الله کمال چې د پاکستان په وړاندې په وروستۍ سیالۍ کې نسبتا ښه وځلید له لوبډلې لیرې کړای سوی او پر ځای شرف الدین اشرف غوره سوی دی. د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان په بی ګروپ کې له بنګلاديش او سریلانکا هیوادونو سره د پاکستان د لاهور ښار په قذافي لوبغالي کې سیالي کوي، چې بیا به د هر ګروپ دوی مخکښ لوبډلې د څلورو غوره لوبډلو پړاو ته رسیږي. د ویلو ده چې افغانستان به د سپتمبر پر 3 نیټه له بنګلاديش او پر 15 نیټه له سریلانکا سره سیالی تر سره کړي.
بلورته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو کې د ګډون لپاره پاکستان ته ورسېده. پاکستان او سریلانکا په ګډه د دې جام قربتوب کوي. اخوا بیا د افغانستان د لوبډلې مینوال په ټولنیزو شبکو کې په پاکستان کې د افغان لوبډلې د هرکلی پر څرنګوالي نیوکه کوي. سفی الله ستانګزی او نور جزئیات.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله په آسیا جام کې د لوبو لپاره پوره چمتووالی لري. تمه د آسیا کپ سبا 4 د اگست 30 د پاکستان او نیپال په لوبي سره پیل شي. د افغانستان ملي لوبډله به د راتلونکي یکشنبې په ورځ د لاهور په قذافي لوبغالي کې له بنګلاديش سره او د سپتمبر په 15 په پامدي لوبغالي کې له سریلانکا سره مخ شي. سږ کال د آسیا په کپ کې شپږ ټیمونه لوبیږي: افغانستان، هندوستان، پاکستان، بنګلاديش، سریلانکا او نیپال. له دې به یوازې څلور ټیمونه دویم دور ته ځي. افغانستان د بنګلاديش او سریلانکا ټیمونه له دې مخکې هم مات کړي، خو له پاکستان سره په اووه ورځنیو لوبو کې یو هم نه ده ګټلی. له هند سره افغان ټیم تر دې مخکې څلور واره مخ شوی چې یوازې یوه مساوي شوی او پاتې درې پرې بایللي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا جام لوبې 5 اووریزې دي او افغان لوبډلې د غوسیالیو ته پوره چمتووالی نیولی دی.
د افغانستان کرکټ بورډ په دا وروستیو کې د ملي لوبډلې لپاره پرله پسې د یو ورځنی سیریزونه نیولی وو چې پکې د سریلانکا سره سیریز شامل وو، ورپسې د بنګلاديش سره سیریز شامل وو او په دې وروستیو کې هم د پاکستان سره. په دغه سیریزونو کې د بنګلاديش سیریز مونږ وګټه هم او دغه نورې لوبې چې د افغانستان په ګټه تمامې نه شوې، ولی بیا هم افغانستان د دغه سیریزونو په مرسته وکولای شول چې د دغه آسیا جام لپاره او همدارنګه د راتلونکي نړیوال جام لپاره کافي آماده شي، همدارنګه د آسیایي کنډیشن او آب هوا سره هم بلد شي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي لوبډلې له مشهور لوبغاړي نجیب الله زدران چې د توپو هنی بیټنګ په برخه کې زیات مهارت لري، د افغانستان اولس کسیز لوبډلې ته ورزیات شوی. د دې وخت لپاره روبل او لټیم لري پاتې شوی وو. د آسیا کپ د هغو سیالیو لپاره چې پاکستان کې کیږي ټیمونه دغه هیواد ته رسیدلي او د افغان لوبډلې مینوال نیوکه لري چې ګواکې له افغان لوبډلې پرته د نورو تود هرکلی شوی دی. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم په پاڼه باندې د افغان لوبډلې د رسیدو یوې ویډیو هم ډېرې تبصرې پارولې چې پکې ګڼو افغان مینوالو د پاکستان په کوربتوب او میلمه پالنې نیوکې کړي دي. د دوی په خبره په داسې حال کې چې د نیپالي لوبغاړو د هرکلي پر مهال په غاړه کې شالونه وراچول کېږي، خو د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو د داسې هرکلي عکسونه نه دي خپاره شوي. له دې سره سره دواړه ټیمونه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې په مرمۍ ضد موټرو کې هوټل ته لېږدول شوي. تر دې ورهاخوا هغه ویډیو هم دا څو ورځې ډېره کتل شوي او د خلکو غبرګونې پارولی چې راشد خان له هغه پاکستاني مینوال سره غږیږي چې د راپورونو له مخې د لوبې په میدان کې افغان لوبغاړي په تېره بیا چټک بالر فضل حق فاروقي ته سپکې سپورې ویلي. راشد خان په دې ویډیو کې له دې پاکستاني مینوال پوښتنه کوي چې څنګه له اوږدې ږیرې سره سره افغان لوبغاړي ته بدرد ویلي. دغه پاکستاني مینوال بیا له راشد خان بخښنه غواړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اووس د بیگ بیش لیگ په تړاو درته یو رپورت وړاندې کوو. د راشد خان په ګډون ګڼو افغان لوبغاړو یو وار بیا پریکړه کړې ده چې په یاد لیک کې ولوبېږي. د آسترالیا کرکټ بورډ ویلي دي چې دا ځل 22 افغان لوبغاړو په یاد لیک کې نوم لیکنه کړې ده. وروسته له هغې چې آسترالیا له افغانستان سره له لوبو پریکون وکړ، د راشد خان په ګډون ګڼو افغان لوبغاړو هم په یاد لیک کې لوبېدو انکار کړی و. خو اوس یوازې یو افغان لوبغاړی نوین الحق په بیگ بیش لیک کې په نه لوبېدو ولاړ دی او نورو ټولو لوبغاړو د بیا لوبېدو هوډ کړی دی. جزئیات په دې رپورت کې له امید ظهیر مل څخه اورو.
راشد خان یو وار بیا په بیگ بیش لیگ کې د لوبېدو پریکړه کړې. د آسترالیا د بیگ بیش لیگ په ټولنیزو پاڼو کې خبر خپور شوی چې راشد خان به د څه کال په سیالیو کې ګډون کوي. وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو، دندو او نورو فعالیتونو محدودیتونه ولګول، د آسترالیا کرکټ ادارې وویل چې د حکومت په خوښه یې پریکړه کړې چې له افغانستان سره د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ونه لوبوي. ټاکل شوی وه چې د روان کال په مارچ میاشت کې د افغانستان او آسترالیا ترمنځ درې ورځنۍ سیالۍ وشي. تر یاد اعلان وروسته د افغانستان چټک توپ اچوونکي نوین الحق اعلان وکړ چې دا سیاسي پریکړه ده او تر هغې به د آسترالیا په شل اوریزو سیالیو کې ونه لوبېږي چې له افغانستان سره یاده لوبلړۍ ونه کړي. تر نوین الحق وروسته راشد خان هم په وګباش لیک کې د نه لوبېدو پریکړه کړې وه. د لوبېدو شرط یې همدا و چې آسترالیا خپل پریکړه بیرته واخلي. اوس یو وار بیا د آسترالیا د بیگ باش لیگ لپاره د لوبغاړو د پیرلو بهیر پیل شوی دی او آسترالیا اعلان کړی چې راشد خان یو وار بیا یاد لیک ته ور روان دی. تر دې د راشد خان په یاد لیک کې د لوبېدو او نه لوبېدو په تړاو رسنیو ته څه نه دی ویلي. ښاغلي خان په یاد لیک کې د ایډلیډ سټرایکرز لوبډلې لپاره له 2019 زیږدیز کال څخه لوبې پیل کړې دي چې هر کال یې پکې د یو اغېزمن لوبغاړي په توګه ګډون درلود. دغه راز په سږني پړاو کې مجیب الرحمن، اظهار الحق، نوید محمد نبی او فضل الحق فاروقي هم د لوبېدو لپاره نوم لیکه کړی دی. تو ویلو ده چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې مشر د آسیا جام سیالیو لپاره د لوبډلې د اعلان پر مهال رسنیو ته وویل چې په دې فکر کې دي چې ملي لوبغاړي په ډېرو لیګونو کې له لوبېدو راوګرځوي، خو تر دې دمه په دې تړاو قاطع پریکړه نه ده اورول شوې.
اوس د فوټبال اړوند یو خبر. د افغانستان د 12 کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا په سیالیو کې د برونزو مډال وګاټه. اټکل کېده چې د ایران تر ماتولو وروسته به د افغانستان ملي لوبډله په یادو سیالیو کې د سرو زرو او یا هم د سپینو زرو مډال ګټي، خو د دې لیګ په وروستۍ سیالۍ کې له ازبکستان هیواد څخه تر ماتې خوړلو وروسته د برونزو مډال وګاټه. یاد لیگ له تیرو دوه اونیو راهیسې په تاجکستان کې پیل شوی و چې افغانستان پکې څلور لوبې ترسره کړې، دوی وګټلې او دوی وبایللې. افغان لوبډلې خپله لومړۍ سیالي له قرغیزستان هیواد وګټله او دویمه سیالي یې له پیاوړي ایراني لوبډلې ګټلې ده. په یاد لیگ کې افغان لوبډلې تاجکستان او ازبکستان ته سیالۍ وبایللې. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونې دوی مینی مای ته راورسیدو. دا اونۍ مو د افغانستان او پاکستان په ترسره شوې لوبلړۍ آسیا جام ته د افغانستان په اعلان شوې لوبډلې او سیالیو د غراز د غوراوي کمیټې په وروستیو ټاکلو له خپل میلمه سره خبرې کړې دي. د خبرونې میلمه مو ورزشي خبریال ابراهیم مومند دی. نور په مرکه کې ووري. مومند صاحب، به خبرونه ته ستړی مشي، د پاکستان پر وړاندې د وروستیو سیالیو په تړاو دی نظر څه دی؟ افغان لوبډلې په یادو سیالیو کې 3-0 پر وړاندې ماتې وخوړه، ستا لاندې لاملونه څه وو؟
سلامونه. زما پد معنی د پاکستان پر وړاندې 500 سیریز کې چې افغان کرکټ بورډ یا کپتان چې کوم مقصد یا پلان درلود، هغه باید دا وي چې یو خو د دغه سیریز څخه مونږ ایشیا کپ او نړیوال جام ته تیاری نیوي، په لوبغاړي په فارم کې وي که په فارم کې نه وي، نو باید مونږ خپل هغه تر ټولو قوي لوبغاړي چې زمونږ په راتلونکو مهمو ټورنمنټونو کې په درد خوړل کېده هغوی ته منظم او مسلسل چانس ورکړی وي تر څو دوی په فارم کې راغلی وي په درې واړو سیالیو کې. دویم مقصد باید دا وي چې زمونږ د پاکستان پر وړاندې سیریز ګټل مقصد و، نو باید مونږ دغه ټیم بیلنس جوړ کړی وي، توازن هم جوړ کړی وي چې بدبختانه هغه کار مونږ ونه کړ. نو زما په اند باندې د یو وخت ضیا وه، د پیسو ضیا وه چې نه مونږ خپلو لوبغاړو ته منظم چانس ورکړ، نه مو سیریز وګاټه بلکې وایټ واش شو، او نه هم چې ایشا کپ یا ورلډ کپ ته چې کوم تیاری په کار و چې مونږ ته باید خپل لوبغاړي خپل سترینت خپل قوت خپل کمزوري معلوم شي هغه مونږ ونه کړ. نو زما په اند باندې د افغانستان د پاره داسې یو سیریز و چې هیڅ قسم ګټه د خپل بې پلانۍ د وجې نه د دغه سیریز څخه ترلاسه نه کړی شو. یوازینۍ ګټه چې ترلاسه کړو هغه دا و چې کېدای شي افغان کرکټ بورډ ته پته لګېدلې وي چې مونږ څومره ایشیا کپ ته او څومره مونږ ورلډ کپ ته تیار یو. چې بدبختانه په دې برخه کې کپتان او منیجمنت او اداره تر اوسه پورې هغه څرنګه چې باید تللی وي نه تللی او لاسته راوړنه نه لرله.
دغه راز د آسیا جام د اعلان شوي نوملړ او آسیا جام سیالیو په تړاو هم راته خپل نظر ووایه. څنګه لوبډله ټاکل شوې ده او د افغانستان د ملي لوبډلې راتلونکی سفر به په آسیا جام کې څنګه وي؟
ایشیا کپ لپاره چې کوم سکواډ اعلان شوی دی زما په معنی دغه هغه روټیشن پالیسي و چې کلب چیف سلیکټر اسدالله خان صاحب دندې ته راغی، نو بهرونکي توګه باندې د شپاړس ولس اتلس لوبغاړو په ځای باندې اتویش لوبغاړي اعلان کړل، او بیا د فیسبوک په زور باندې نور احمد لکڼوال هم په سکواډ کې اضافه شو. نو دوی سره همدغسې وعدې شوي وي چې د بنګلادیش خلاف سیریز کې به دغه لوبغاړي وي، د پاکستان خلاف سیریز کې به دغه لوبغاړي وي، او ایشیا کپ ته بیا د دوی د خوښې هغه لوبغاړي چې دوی په ریزرو کې اخیستي وو په داسل کې چې ریزرو کې په دنیا کې اصول دا دي چې ته به هغه لوبغاړي اخلي چې هغه ستا راتلونکي آینده کې په درد باندې خوري. خو دوی هغه لوبغاړي چې ولس او مینهوالو نه غوښته او پرفارمنس یې په کلونو کې چندان نه و، دوی هغه لوبغاړي په ریزرو کې واچول چې دا خپله یو پلاټ یو دسیسه غوندې وه چې دوی به په کراره کراره باندې تر ایشیا کپ مهم ایونټ پورې بیرته ټیم ته راځي او هماغه کار وشو. نو زما په اند باندې دا داسې یو سکواډ دی چې مخکې نه پلان شوی و، او دغه لوبه مخکې نه پلان شوی و چې کوم لوبغاړي به پاکستان خلاف لوبېږي، د کوم لوبغاړي به د بنګلادیش خلاف لوبېږي، کوم لوبغاړي به بیا ایشیا کپ او آن تاسو انتظار کوئ کېدای شي ورلډ کپ پورې نور هم هغه لوبغاړي چې وروستیو څو کلونو کې لوبېدلي نه دي کېدای شي هغه هم تر ورلډ کپ پورې شامل شي. دا زموږ تاریخ دی دغسې چې موږ ورلډ کپ ته او ایشیا کپونو ته ډېر سینیئر لوبغاړي دا چې وجه څه ده په هغې باندې به نه غږېږو، مقصد د دوی ډایرکټ لار پیدا کړي. نو بیلنس ته که وکتل شي په هیڅ صورت بیلنس ټیم نه دی، ځکه موږ په پاکستان خلاف سیریز کې وکتل چې موږ مسله په بیټنګ کې ده، موږ مسله په فاسټ بالنګ کې ده، خو موږ د یو فاسټ بالر په ځای باندې چې انجر او آل راونډر و هغه موږ دوه آل راونډرونه په ټیم کې اضافه کړه. بیټنګ هم مشکل لرو، کوم لوبغاړی چې آؤٹ آف فارم و یا انجری و نجیب زدران د هغه په ځای چې کوم لوبغاړی راغلی و هغه مونږ په کور باندې کې شاید کمال. نو زما په اند باندې دا یوازې هغه د لوبغاړو ته چانس ورکول دي، او چې کومې دوی سره ژمنې شوي دي او د کوم وجه نه چې دوی د پاکستان او د بنګلادیش خلاف کېنول شوي وو هغوی بېرته راوستل شوي دي، چې په کې د تیاری یا پاکستان خلاف وکټو یا د ایشیا کپ حالاتو ته یا ورلډ کپ ته په کتو باندې هیڅ قسم هغه پلاننګ نه دی شوی او هیڅ قسم فکر نه دی شوی چې زمونږ سترینت باید څه وي، زمونږ کمزوري باید څه وي.
وفادار مومن له دې امله لري شوی چې ډیت بولینګ نشي کولای، په نوملړ کې د ډیت بولینګ بل غوره بالر څوک دی ستالاند؟
ګوري د وفادار یا کوم بل بالر یا لوبغاړي په اړه باندې کرکټ بورډ کوم ججمنت یا کوم فیصلې دي هغه ډېرې شرمونکي او حیرانونکي دي، او د استعدادونو او د افغانستان د کورنۍ کرکټ د لوبغاړو هغه شخصیت وژنه ده او د هغوی استعداد وژنه ده. تاسو ول دی چې بغیر د کومې کارکردګۍ نه مفادار او سلیم صافی راوستل شو، بغیر د کومې لوبې نه وفادار کېنول شو، نوید اظهار نوید کېنول شو، سید شهزاد کېنول شو، دغسې نور لوبغاړي چې راوستل شول بغیر د کومې کارکردګۍ نه کېنول شو. صحیح ده. نو ما مخکې دا خبره وکړه چې خبره د ډیټ اوډ نه ده، خبره د استعداد نه ده که استعداد په لوبغاړي کې نه هغه وړې تر ملي لوبډله پورې ورسیږي. هر هغه لوبډغاړی چې د افغانستان لپاره د لوبېدو لپاره انتخابیږي ټاکل کېږي هغه باید پوره یو خو په افغانستان کې تر ټولو بهترین لوبغاړی وي په خپل بخش کې، بل راتلونکو لوبو ته هغه ته ضرورت وي، بل په سکواډ کې د هغه ځای وي، نه دا چې موږ یې راولو او یوازې دې لپاره چې ډیلي واخلي، یوازې دې لپاره چې فیسبوک کې شور جوړ نه کړي، یوازې دې لپاره چې موږ مینهوالو ته یو قسم سترګې کې خار ور گزار کړو. تر اوسه پورې کرکټ بورډ او سلیکشن کمیټه همداسې روانه ده، یوازې شخصیت وژنه کېږي، استعداد وژنه کېږي او د مینهوالو په سترو کې خاورې شیندي. نو زما په اندمانې دا کوم دلیل نه شي کېدی چې ډېټاور نو ډېټاور خو تا اغله میچ کوم ځای کې ورکړی دی چې هغه ډېټاور نه شي کولی، او کوم بالر چې تا ډېټاور دپاره اخیستی او فرید ملک په وروستیو کې د ریزرف نه راوچت کړی شو او میچ دې ورکړ چې دا ډېټاور کولی شي. آیا ډېټاور ضرورت ایشیا کپ دپاره ورلډ کپ دپاره ختم شو چې موږ فرید ملک په کور کې کېنو؟ زما په اندمانې دا کرکټ بورډ کې ناست خلک او په ځانګړې توګه چیف سلیکټر د دې اوازې کار دادی چې دا استعداد وژنه وکړي او خلکو په سترو کې خاورې وشیندي.
مطمئنه چې افغانستان به په آسیا جام کې ښه پایله ورکوي؟
ګوري که وګورو د افغانستان زیاتره لوبغاړي چې هغه د افغانستان په کرکټ ملي لوبډلې کې لوبیږي او یا هم د ملي لوبډلې وخت نا وخت برخه دي، د دې ټولو استعدادونه د یو بل سره ډېر زیات توپیر او فرق نه کوي. نو په کوم ورځ باندې چې کوم لوبغاړی خولو بیږي د هماغه لوبغاړي ورځ ده. بیا هم زه دا په دې اند باندې یم چې د پاکستان وکټ یې د بیټسمنانو لپاره ډېر زیات سپورټ کوي. د افغانستان مشکل په بیټنګ کې دی. نو زما په اند باندې که سلیم صافی ورسره فضل حق ورسره ګلبدین اکسپیرینس اضافه شي د پاکستان په وکټو باندې بیا په لاهور په وکټو باندې او ټاپ آرډر یا زموږ میډل آرډر کې رحمت شاه، نجیب حشمت، نبی، ابراهیم او ریاض او ګربز دوی رنځونه وکړي، نو زه یقیني یم چې ښه کرکټ به کېږي. قسم بنگلادیش او سریلانکا نه موږ وروستۍ 500 ورځې لوبې یوې لوبه وروستۍ چې ترسره کړې دغه موږ بیلیل دي. خو پاکستان کې وکټ ته پکتو چې هغه فلیټ وکټ دي. قسم په لاهور کې وروستۍ اننګز کې وکټ کې کراکس پیدا کیږي، نو فاست بالران د پر اخیر سپورټ کی. نو لاهور کې زما په اندمانې چې کوم لوبغاړي انتخاب شوي دي د افغانستان د لوبغاړو کې دوی نه بهترین یوولس لوبغاړي انتخاب شي، نو زه داسې اټکل کوم چې سریلانکا او بنګلادیش دواړو ته ماتې ورکولی شي.
لیدل کېږي چې په اوسني وخت کې تر ابراهیم او ګربز پرته نور توپ وهونکي په فارم کې نه دي، د دې حالت علاج څه شی دی؟
بالکل کو ګورو ابراهیم او ګربز دواړه هغه لوبغاړي چې د افغانستان لپاره په ټاپ آرډر کې قسم کنسیسټنسی نه لري، خو هغه رنځونه کوي چې کله رنځونه کوي نو بیا ډېر رنځونه کوي، نو دا یو ښه زیری دی. کوم لوبغاړي چې اوټ آف فارم وو لکه نجیب زدران او رحمت شاه د پاکستان خلاف د دوی کېنول په هیڅ صورت نه و پکار. زما معلومات دا دي چې دوی داسې خاص انجری نه لرله چې دوی باید کېنول شوی وی، خو دا چې دوی خپله فیصله وه که د مینجمنت فیصله وه خو دوی کېنول شو. نو کله چې ته یو فارم کې لوبغاړی چې اوټ آف فارم یې هغه بیرته فارم ته راولي، نو پکار دا ده چې هغوی له مسلسل چانس ورکړي، ځکه مهمې لوبې را روانې دي او په هغه باندې اعتماد کول په دې معنا چې ته زما سی نه دی. او کرکټ داسې یو شی دی چې کوم لوبغاړی چې اوټ آف فارم کېږي هغه زیاتره ټیکنیکل مشکل نه لري، هغه زیاتره مینټل مشکل لري. یو اننګس خرابېدون وروسته هغه مینټلي یا ذهني توګه باندې هغه ښکته کېږي، لاندې ځي، په هغه باندې سوشل میډیا، په هغه باندې کوچز، په هغه باندې کپتان، په هغه باندې سلیکشن کمیټي، دا ټول تاثیرات پرې راځي. نو کله چې لوبغاړي ته مسلسل چانس ورکوي د کپتان په حیث باندې، د کوچ په حیث باندې، نو دا کانفیډنس بیرته راتلی شي. نو زما په اند باندې پاکستان وکټ یې نسبتا ښه وکټ دی د بیټنګ لپاره، په دې هیله چې که رحمت شاه جوړ وي، تیار وي، فټ وي، د نجیب سره باید دواړه د بنگلادیش خلاف پراتونکو سالی کې حتما ولوبول شي، ځکه هغه د افغانستان یو د ملا تیر شمیرل کېږي او بل یوازینی لوبغاړی دی چې سټرایک ریټ ښه سټرایک ریټ سره تل رنځونه کولی شي. نو یوازینی حل لاره دا ده چې باید دغسې لوبغاړو ته چې موږ د هغو بدیل تر اوسه پورې بدبختانه نه دی پیدا کړی، باید هغو له مسلسل او منظم چانس ورکړو.
اسد الله خان یو ځل وویل چې ابراهیم عبدالرحیم په نیټ کې 50 دقیقې بالنګ نشي کولی. اوس یې تازه ویلي دی وفادار ډیپ بالنګ نشي کولی. دغه ډول خبرې د لوبغاړو روحي وژنه نه ده؟
ګورې د ابراهیم یا د وفادار په اړه باندې د چیف سلیکټر کوم خبرې دي، زما په لمنې دغه قسمت داسې هوش کې ډېر نه ښکاري، نو د دنه باید داسې مسلسل پوښتنې وشي او دا باید په خپلو خبرو کې راګیر شي. بدبختانه چې مونږ دغه کسان دغسې پرېښي دي چې ولس په سترو کې خاورې واچي، د لوبغاړو په سترو کې خاورې واچي. همدغه چیف سلیکټر دا خبره هم کړې وه چې ایمرجنګ کپ کې چې کوم لوبغاړي ښه ځلیږي نو هغه مخه هیڅوک نشي نیوي. نو چې کله تا آلریډي 29 لوبغاړي اعلان کړي دي، نو د دې مخه همدغه تلنی ول شوې ده، بلاک شوې ده. ابراهیم عبدالرحیم زی، زهیب بید اکبری، دوی دواړو په ایمرجنګ ایشیا کپ کې بهترینه لوبې وکړي. په میل لوبډله کې همدا اوس د حشمت شهیدی په ځای باندې یا د یو بل لوبغاړي په ځای باندې د زبید اکبری بهترینه چانس جوړیږي، ځکه یو خو لفټ هینډر دی، بل ښه سټرایک ریټ کې رنزونه کوي، ټاپ آرډر بیټسمین دی. ابراهیم عبدالرحیم زی دومره سوینګ کوي چې افغانستان کې بلکې ایشیا کپ ایشیا کې دومره سوینګ په بال باندې څوک نشي کولی. او بل وکټ ټیکر دی، وکټ یې تاله اخلي. ایشیا کپ دویم پړاو هم په